ورځې لس بجې شوې د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، دا خپرونه تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې ته ځانګړې ده. خو لومړی خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داسې مهال چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. تام ویسک بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. لدې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرندې کر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځایونو او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمه ییزو افغان چارواکو له همکارۍ څخه خوشحاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کیدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان تور لګولی چې د کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنۍ وغړي له یو بل نه جلا کوي. د سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یوه هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکا یوې پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران پلوه ملیشو یو وسلوال وواژه. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې د امریکا هوایی اډه پرون د بالستیک توغندي په وسیله په نښه شوه چې په نتیجه کې یې 8 تنه سرتیري ټپیان شول او نږدې تاسیساتو ته برسیرن زیان واوښت. د پنټاګون ویاندې صبرینا سنگ وویل د پوځ یوې الوتکې چې په هوا کې ګرځېدله د ایران پلوه ملیشو موټر په نښه کړ. د امریکا پوځ وایي چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. ملګرو ملتونو پرون په پاریس کې د 2024 کال د پسرلنیو لوبو پر مهال د دودیز اوربان طرحه د روسیې له اعتراض سره سره تصویب کړه. د اولمپیک پر مهال اوربان یو نوی مفهوم دی، خو اساس یې د لرغوني یونان هغه دود دی چې هدف یې د سپورتي لوبو پر مهال د جګړه ییزو ښارونو لخوا ورزشکارانو ته د خوندي تګ راتګ یقیني کول و. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ دا طرحه د اوسني وخت لپاره تر بل هر وخت مناسبه وبلله او د سپورت پر نړیوالو ادارو یې غږ وکړ چې روسي وګړو ته د بې پرې ورزشکارانو په څیر په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. خو یو روسي ډیپلومات وویل دا طرحه د منلو وړ نه ده. د اولمپیک د لوبو پر مهال د اوربان طرحه د ملګرو ملتونو د 193 غړو له ډلې 138 تایید کړه، خو یوازې روسیې او سوریې ورته د رایو له ورکولو ډډه وکړه. او د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2024 کال په پیل کې له هند سره د 43 اووریزو لوبو د لړۍ د ترسره کېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ بیګا په یو بیان کې وویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوب لړۍ وي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې له هند سره لومړۍ لوبه به د جنوري په 11 نیټه په موهالی، دوهمه په انډور او وروستۍ د جنوري په 11 نیټه په بنګلور کې ترسره شي. افغانستان د کرکټ په دنیا کې ډیر مهم ځای نه درلوده، خو د 2023 کال په نړیوال جام کې د لوبو په جدول کې د شپږم مقام په خپلولو او ورسره د چمپیون ټرافی لوبو ته په وتلو سره د کرکټ په نړۍ کې اهمیت ډیر لوړ شو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی ستاسو پام د هیلو وړانګې د رادیوي ډرامې او ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې اوریدو ته راګرځوم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو سلامونه می ومنه. وای وطن مورده، او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي، او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولی. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم، موبایل کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه د زوی سیف الدین. خو چې مولوی صاحب به چیرته وي؟ څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
سیف الدینه ته یې؟ راځه راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
وبخښه ملک صاحب چې لږ نه وخته راغلم.
خدای دې وبخښه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي. سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خط یې تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه څه لیکلی دي؟ ښه، له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. ماشي هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو د ما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم، هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تیرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هیچ چا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا خبره په ټول عمر کې هیر نه کو.
نه داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکا تره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې استئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ
کړئ. یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
ښه نو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي. زخه ده چې د کوی کارونه لک پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې م لنډې شوي، باید کارونه لږ شان تیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنګکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنګکاري او خښکاري باید کرار کرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب شیرین ښه وایي، سنګکاري باید شروع کړو، که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي، وایي کور ته کورګی مه وایه، ډېر ډېر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
ښه وایي ملک صاحب.
خوشحاله کاته دې خدای خیر ورکړي. پرون یې راته وویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوئ ورکوئ، زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشحاله که نام خدای ډېر سخي او صادق انسان دی. او چې چنارګل راسره وي لا به خوند وکړي، هغه د کار او زیار سړی دی، هم به ورسره د کارګرو ساعت تیر وي.
هسې خو شغلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي، غریب سړی دی. او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم راسره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان راسره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کیږي، موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنګکاري وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی، خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال به شي، خلکو او ځوانانو ته به یې ډېر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته هم ورسیږي.
زموږ هدف یوازې زموږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته هم باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، موږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډېر شي. ما د ډېرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو پته موس.
بالکل، څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نه کړو، نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل املاوې ورته ټینګې وتړی.
بس بس همت خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څکم. او
بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی کے
والا کا ہے، ما تا مصیبت ہے والی تا زکم اسفال گرخ کارم ہاں او سم شکر دشتا مانایم تا کم ڈاکتر لی دلی جی غریب ای ہاں
دا چوئے نسلی نترو رے اس تا تم زان ڈاکتر رخ کاری
یارا خبر اختیار چھ مصیبت ہے دس خبر اخو ایس کرا نکی چھ بنی آدم پر خوش حال چی والی سلکشی ڈاکتر نہیں ہاں ڈاکتران لکھے جی چلور سرگی لاری کے چمانا
و نسری نتروری دا سمد چی تڑی را تجربہ کارا خزائی و زان تا ڈاکتر مو آئی چی شرم دے او بلا دا چی سوک با دی بندی کی زکا چی تتل پخپل سر دا خزو و ناروغانو تا داوی کئی زان تا بلوی غمو گوری
خلیس احمد خانا مانا دی زما اصلی خبر ای رکھ
را وکا وکا اصلی خبر دی وکا
اصلی خبر دا تبلیغ دا کله شروع کیا خیر سره گورا والا کا خ تبلیغ را تا وکا چ نسرین ډیر با تجربه او خیر قبل ده پوش می
خ خ سمدا تبلیغ در تکوم خپل شیرنی در ناخلم امدا خ وخت ده چې ډاکټر فرزانم نشتا هر څوک چې دل تراتل زبور تاسو تاسفتو نکو
خ چې ماته ډاکټر نه وای نو دا فرزانه کا کته ولې ډاکټر وای ها
خ نو څه ورته وای
نرسکا ورته وای نرسکا آقا خوش دکتر نه ده او نس ما پاندازی تجربه لری خوش شده
دوم را کنه ور سره ما ساته فرزانه دیر و خیار و قابل نرسه ده که اغا لایقه نوه ولی بایل زان سره خارج تا بیوله واچه و جواب
آقا پا دو تکو انگلیسی بویگی زکای خارج تا بوتله ده دیل پالا خوی نده بیومله چه دکتر فرزانه ده نده تر طول و خیار و قابل دکتر ده او
بس نو څه بوده پس به له خیره سره زما له ښځې م تکړه نرسه جوړه شي عینې لکه فرزانه
وایم خدای دې ورته لا همت ورکړي پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده خو ته یې په قدر نه پوهېږې پوه شوې
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې هغه په ما ډېره ګرانه او قدرمنه ده
ښه سمه ده لکه ماته چې هېڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زل کار لرم خا ته بیغه موسا خو ډیر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده تر ته خه تبلیغ وکه سبخی پیسې درکم
نو زما د پیسو اول قسط راکه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړي خوار شي ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکه او که نه یې راکه نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ماشومان چیرته دی او څه کوي
ماشومان هغې بلې کوټه کې لوبې کوي غږ ورته وکم
نه نه همالته ښه دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډیم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استئ خیرت خو به وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو
خا خا سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ
که داسې وشي غوړي لا غوړ مننه شیرزمانه موږ درته په تمه یو په خیر راشي
سمه ده د دې داسې حرکت کوو
د خدای په امان
ښه نو راځه چې د وسایل راټول کړو
جمیلې خورې ته دې ځای کې غلې کښېنه هر څه زه تیاروم که چیرته حوصله لرې نو مخه ولاسته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي نور کارونه زه کوم
سمه ده هم به ځان تیار کړو او هم به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو
ښه خبره ده همداسې به وکړو
شیرزمان ته دې خدای خیر ورکړي موږ سره ډېر په تکلیف شو عمرې ډېر شه
آمین
ښه نو زه به ځان تیار کړم
سمه ده درځه ځان تیار کړه زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم څه شو لکه چې الماری کې مې خی دی ته صبر چې د الماری را خلاصه کړم دا د ایرا پیدا شو دا دې هر څه برابر دي
فرزانې زه تیاره شوم
ښه ده چې تیاره شوې ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم لکه چې شیرزمان دی
سلام علیکم
وعلیکم سلام شیرزمان ستړی مشي په خیر راغلی
خیر اوسې فرزانې خورې دا میرمن به ماشومان وساتي ته ورته د ماشومانو کوټه ورښکاره کړه
سمه ده خورې راشه چې تا بوزم راځه
شیرزمان ستړی مشي په خیر راغلی
ژوندی اوسې خورې ښه نو که تاسې تیارستئ درځئ چې حرکت وکړو له خیره سره امبولانس مې راوستی دی
سمه ده موږ تیار یو دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو اوس نو درځئ چې حرکت وکړو
سمه ده فرزانې خورې ته لاس ونیسه
امیده راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو چې ته ښه فلم اخیستی شې او که زه قضاوت به نورو ته پرېږدو
نه نه یاره تا ته به داسې تسلیم یم زه چېرته او ته چېرته زه په عکاسۍ او فلم مرداري چندانې نه پوهېږم
ملک صاحب حضرت خانه ته راشه که نه پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو
نه نه ما څه کوئ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته که
نه 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 ملک صاحب زه څه کاره یم ته د دې کلي ملک او مشر یې ته یې په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه
حاجي صاحب ښه خبره کوي ملک صاحب
چې تاسو وایې دا زه به یو څو خبرې وکړم بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو قدرمن ولسه سلامونه مې ومنئ
وعلیکم السلام
نن زمونږ د کلیوالو او زمونږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپل سترګو وینه. دا د مونږ د یو کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې مونږ ته یې ژوره څا وویسته او واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څا یې راته وویستله. پای کې د خوشحال خېلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. مونږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کړه که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو ولې نه.
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کوم ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچوي.
موبایل
بدی ابو وڑے گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی دار دل تپروتے ہاں در واخلا
کومه دا تراکه او دا خو سم په خلټو کا کړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکی کوم. او به پکې نه نوتی دي. شکر دی چې نه دی خراب جوړ دی.
زه شکر دی چې جوړ دی. د حلال او پیسو مال دی. کله دومره زر خرابېږي.
لګي احتیاط ښه شی دی. وګوره ټول کلیوال دی خپه.
زه خیر دی. پتلولو بو پسې بیل مراخ دی. د خیالي ګل د کور ودان وی چې تل زحمت باسي.
ملالی تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډیرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د څنډو اړول او د بخۍ وهل.
سمه ده.
هو ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډیرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بېله استاد زده کېږي نه. زما مور هم ډیره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډیره خواري کړې ده.
وایي بی زحمت راحت نشته زما وروره، که راحت غواړی زحمت در لره بویه.
خواری او زحمت خو مونږ هم باسو چې خی او تکړه خیاطان رانه جوړ شي.
شمور دې مله مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولای شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ. لږه خواری پکار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچی زده کئ، اسې خو دواړه نیمچه استادان یاستئ.
جان زما ره جان ولې ژړې؟ لکه چې مور ریکال لري. موری ریحان بلی جاڑی مریض خوب نوی؟
لوری ماشمان جاڑی دوم رو ارتا اندیخنه مکوه.
خدای پاک دیر خنگور در کرده. زویده ماشالله تکره سرائی ده. خدای پاک دلو بد استرگو و ساتی.
جانده و سی خوری وی چای خمو سور شاوی ده. ده سبر چی تازه ای کم سور چای خوان نکی.
ده ده و گوری ده طول و خلطو اندازه یو شانده. زه به درته څو دانې قیچي کوم، خو ګنډلې تاسو خپله وکئ.
سمه ده سمه ده.
دا دی له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري. ښه واخلئ چې بیا ګیله ونه کوئ چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکئ چې ټوټې در نه ضایع نه شي. کله دې خط کش نه ګټه واخلئ لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدی کوي او پوه شوئ.
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهیږئ، که نه نو موږ بل چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي دې دواړه تکړه خیاطانې دي.
وانجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لرې او سترګې دې سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي. وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګرانې.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلې؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
وانجونو متوجه اوسئ، وګوره چې زه څه رقم ګنډم.
او وی ترورې، ته ماشین څنګه زر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی رښتیا وایي لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی اوس یې په کراره تاووم.
دا دی وسېښه
زما خو هیڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دی دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب؟ وایم کور دې لغلی ډاکشه، زه خو منې کولی نه شو، راځي به نو.
نه نه، ولې به منې کوو؟ هم دومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، د ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینه وو لپاره بیل ځای، بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دوکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتما وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه ما اخله، نزاکه تر ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کا چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ شاباسۍ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته، آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم موږ تاسو ته بختور شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زموږ یوه ډېره درنه او قدرمنه خور کیږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کیږدي. بیبي مدینه خورې، هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دی درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي. ښځې هم د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه په خیر
و خلکو، لاره ورته خوشي کوي.
خورې، دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کیږده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښه وي.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله، ته پکې برکت واچوې، دلته به ډبره کیږدم. دا دی، مبارک مو شه.
و نام خدا، ډیر ډیر دې مبارک وي.
مبارک
مبارک مبارک.
نعره تکبیر،
الله اکبر.
بیبی مدینه خورې، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودانوي چې ما ته یا زموږ د کلي میرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر واله کا؟
څه شي خبر؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله، د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
اوه، مبارک دی وي، مبارک دی وي.
نو وای دې مات خان له جهالت او سرتورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سادهګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم. راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غوړ سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دې نشته، اوس دې نو کار جوړ دی. موږ څه کوي که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو، لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی ته صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره، دا د ګوړې کابم در واخله، د کامی خوندوره ګوړه د درود شي. والکه د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای.
کېدای شي ملک صاحب، اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامه خابو خیر شویم.
دا نو سمه ده. ښه دا ووایه چې ژوند څنګه دی، ګذره دې ښه شوي ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه میو اندازه معاش لرم او میرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره ولکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه، ته چپراسي او ښځه دې ماموره. دا نو څه په درکې، تا دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکه، زه هر څه بخلی شم خو پیغور نشم بخلی. د دې خبرې بدل به اطمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې وه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي، په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم، سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب، تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې ده نو ګوره، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د فرزانې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم دې ونازوم، پوه شه که نه؟
ولا څه ووایه ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي، خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی، زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي. وای پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا، زلر شمر در خوره ولا کیره نه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منا را نه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه منا اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي، اوس زه دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګې خپرونه کې په دو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښیي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي، ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ همدا ډول د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند. زما په نظر باندې د دغه انسان دغه
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضې خلک دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه به چاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دی موضوع نه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کی دوی هغه جګه خبره تی طنز پسترګه ګوري هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کی ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوه دی لپاره هغه نورم تشویقی و یا ترختی په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره دی. مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لاری چاری سنجی.
مننه. استاس په نظر کله چې یو ځوان جالي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي؟ یعنی دی بل اخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب تاسو څنګه چې پاول سوال دی واضح کې چې دغه کوم کریکټر چې هغه ځان تخپلی دا جالي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه سیزان وخی. هغه ځان ته هغه خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره اوتی مختلفی به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه خوشنه سره منځکی اکثر لمده خوشاله راکی چې بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو په خيام شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خيخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړي. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو لوجه دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډیره تر سترګو کیږي.
مثلا ځینی ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وی هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی خپل نجلۍ نه وی لیدلی، بیا هغه بل هلک وی یا مقصد هغه مایوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته فلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا مهم
حس کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکو پلوشه وایي د راتلونکو ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغه خواسګوري کوي کنه نو د کوژدن لپاره نو هغه ور سره نه دی کتلې، یوازې هغه مور کتلې ده یا پلار یا خور هغه کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد د خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس ورس خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې فی عینه شیء، د ده سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلی وګوري بستن زه په دې کې دسې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدلې سي دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه کړي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده، خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سي حیا نه وي په کار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي، یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني دا سوال ته پیدا شي دا خو ولا د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سې دا ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
Shine. خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات سترگو تور دسپینو مس کی وینا وجانا نسما قرار راشا مہربان زمان